السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړله. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی دی وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د ګډې اعلامې تر څنګ په هغه فهرست کې چې دغو سرچینو د دې غونډې د ګډونوالو په اړه ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوندې بېلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې غونډې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د ده په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا سل تنو درملنه شوې خو د شلو تنو نور حال نازک دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال محمد حسین باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ایران رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تکاشي اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د بغداد دولتي خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي اوکادا همداراز وویل په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د همداراز ویلي په کابل کې به د جاپان سفارت ژر بیرته پرانستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن د افریقا تاریخي بللی او ویلي دي چې د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره به کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي یان سلطنبرګ پرون وویل چې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. لومړنی روسي پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو په خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسي افسر چې وادم ششی مارین نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په جوفاخی کلي کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. د اوکراین دولتي څارنوال په محکمې کې وویل چې ششی مارین ته ویل شوي چې دا ملکي وګړی ووژدي چې په سیمه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه چاته معلومات ورنه کړي. ازادي راډیو اوري نن پنځشنبه له 14 کال د غوی د میاشتې 28 د 2022 میلادي کال د می 19 ده. او وړاندې په خبرونه کې باندې د موضوعاتو تفصیل واوري. د طالبانو حکومت وایي ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. آیا ستونزه د بانکي سیستم ده چې طالبان پیسې نشي انتقالولی او که نورې ستونزې هم شته؟
د انتقالاتو مشکلات دي، د البته د رسمي د نه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیسته. د طالبانو حکومت د برېښنا له درکه ویل کېږي د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه باندې $100 میلیون پوروړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د شمالي ولایتونو له لوري اندېښنه لري. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا سر پلټونکي ادارې سیګار په وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سقوط اساسي عامل له دې هېواده په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د امریکا د پخواني او اوسني ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن پریکړې وې. آیا د دغو ځواکونو د دړې وړې کېدو تر شا نور عوامل هم شته؟
ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قمانده باندې فوز مخکې د 15 اگست نه تسلیمي ورکړه.
په خوست ولایت کې د لشمانیا نږدې 1300 پیښې ثبت شوې دي. دا څه ډول ناروغي ده؟
د لشمانیا ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکي غوماشو د چیشلو سره پیدا کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وايي گاونډي هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. له دې کبله چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی، له افغانستانه بهر تاو له بهر افغانستان ته د ډیرو پیسو په لیږد کې خنډونه شته. افغانستان هر کال له گاونډي هیوادونو د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت برېښنا واردوي. نور بل اسمت سروان وورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د گاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر 100 میلیون ډالر زیات پوره وړی دی. حاضر ده د افغانستان په سلو کې 3 اویا برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په 3 اویا سلنه وارداتي برېښنا کې 15 اویا سلنه له ازبکستان، 22 سلنه له ایران، 10 سلنه له ترکمنستان او 4 سلنه له تاجکستان څخه واردېږي. افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت ویندوی اختر محمد دوسرت د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پور د نه ورکولو دلیل د پیسو نشټوالی نه بولي، بلکې بانکي ستونزه د دې سبب بولي چې پر افغانستان د دغو هیوادونو 100 میلیون ډالر پور پاتې شي. د وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خنډ د پیسو په انتقال کې دی. افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د کال 300 میلیون ډالر د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لویه برخه یعنی 108 میلیون ډالر ازبکستان ته ورکوي. خو سره له دې چې افغانستان سلګونه میلیون ډالر گاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څه موده وروسته وارداتي برېښنا د ورانکارو پیښو له کبله پرچاو کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان پخوانی حکومت طالبان او ځینې ورانکاري د برېښنا د ستنو په ویجاړولو تورنول.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د برېښنا له درکه د منځنۍ اسیا د هیوادونو څخه باندې 100 میلیون ډالر پور وړی دی. اسمت سروان په همدې موضوع د افغانستان د برېښنا شرکت له پخواني ویان وحیدالله توحیدی سره مرکه کړې او لومړی ځینې پوښتلې چې طالب چارواکي وایي دوی پیسې لري خو د پیسو په انتقال کې ستونزه لري. تاسو چې په برېښنا شرکت کې کار کړی څه فکر کوئ چې واقعا بانکي ستونزه ده او که د طالبانو حکومت مالي ستونزې لري؟
البته دا باید یادونه وکم چې د پخوا څخه کله چې د امارات دراتک څخه مخکې هم د ازبکستان، تاجکستان یا د منځنۍ اسیا څخه چې برېښنا د پیسې پوروړي وو، د افغانستان برېښنا شرکت البته یو څه حدودا کوای شوي چې وایو درودا په میلیونونو ډالرو په لس سوه میلیون ډالر هغه د نیک مرغه اوس پیسې راټول شوي دي او د برېښنا شرکت دغه پیسې اوس لپاره لري. خو بانکي ستونزې شته، دغه هغه اړخونه دي چې د انتقالاتو مشکلات دي، د البته د رسمیت نه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې بد حکومتونو په منځ کې چې دي دغه ستونزې شته. خو د نیکه مرغه ازبکستان، تاجکستان او ایران او د نور هیوادونه د دغه درک سره پیږي چې برېښنا شرکت پیسې لري، سوزلي ملاقاتونه هم شوي دي، یعنی اطمینان ورته ورکړل شوی چې پیسې شته. خو د پیسو د انتقال لپاره باید لاره چاره ولټول شي تر څو دغه ستونزه حل شي. دا کار غیر رسمي چینلونه کېږي، دا د خپل شرکت تر سوال لاندې ځي چې ولې د غیر رسمي چینل نه پیسې ځي او که رسمي چینل نه ځي د بانکونو د لارې ځي، دلته بانکونه ستونزه لري. په دې کې سوزلي د یونما څخه هم غوښتنه شوې وه چې باید په دغه ستونزه کې دغه ستونزه پرستګي کې د برښنا او د نور هیوادونو سره دغه رسیدګي وشو دغه ستونزه حل شي. خو د نیکه مرګ تر هغه اندازې پورې چې زه اوس معلومات ترم، بلې د برښنا شرکت په اکاونټ کې او په اکاونټونو کې کافی اندازه پیسې لري او کولای شي او برښنا شرکت توانېدلې چې د خپل پیسې ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې گاونډو هیوادونو ته د برښنا د واردولو په بدل کې په کال کې څومره پیسې ورکولې؟
په تیرو کلونو کې البته د برښنا شرکت د منځنۍ آسیا څخه او د ایران څخه د 200 میلیون ډالر پورې برښنا اخیستل او بیرته پلورل. خو د بده مرغه باید وویل چې په هغې وخت هم د هغه کړیو او هغه سیاسي سیرو جهادي قمندانانو او هغه اشخاصو چې هیواد ته ژمن نه و چې وروسته هم معلوم شو ډېرې پیسې نه ورکولې او تقریبا کولی شم ووایم چې تر 20 میلیارد افغانۍ پورې د دوی جایدادونه او دغه اشخاص د برښنا شرکت څخه پوړوري وو او تر اوسه پورې هم دوی همداسې پوړوري پاتې دي.
د افغانستان برښنا شرکت پخوانی وایان وحید الله ان توحیدی و چې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو ته د برښنا له پلوه د افغانستان د پور په باب نور معلومات سره شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د شمالي ولایتونو له لوري اندېښنه لري. دغه روسي چارواکي دا اندېښنه وروسته له دې څرګنده کړه چې په وروستیو ورځو کې داعش ډلې ویلي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د عملیاتو راپورونه ورکړل شوي، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری ریدونکو وایي چې د افغانستان له شمالي پولو اندېښنې لري. د افغانستان د شمالي سیمو وضعیت پیچلی وبلو، ویلی دی چې وضعیت نه یوازې د روسیې بلکې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په همدې منځ کې تاجکستان وایي چې پوځ په خپل نارامه بدخشان ولایت کې تروریستي ضد عملیات پیل کړي دي، خو دا عملیات په بدخشان ولایت کې له هغو مظاهرو وروسته پیل شوي چې څو ورځې یې دوام وکړ. مظاهرچیانو ویلی چې والی او خاروال د پولیسو په توقیف کې د یو مدني فعال د وژل کېدو قضیه نه ده تعقیب کړې او له دې کبله د والی او خاروال د استعفا غوښتنه لري. مظاهرچیانو ویلی چې اعتراضونه یې سوله ییز و او دا یې مدني حق دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ثور د 22مې داعش ډلې ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې یې پر تاجکستان توغندي برید کړی دی او د دې برید ویډیو یې هم خپره کړه. وروسته د تاجکستان حکومت تایید کړه چې پر خاورې یې څو توغندي لګیدلی، خو ویلي دي چې دا توغندي د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې په لړ کې په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته لګیدلی دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د وایلډایل په نړیوال مطبوعاتي کلب کې وویل روسیه د ډله ییز امنیت تړون له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مرسته کوي. د ډله ییز امنیتي تړون هیوادونو مشرانو روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله.
په خوست ولایت کې د لشمانیا نږدې 1300 پیښې ثبت شوې دي. لشمانیا څه شی دی؟ ولې لا هم په افغانستان کې دا ناروغي له منځه نه تللې او د مخنیوي لپاره خلک باید څه وکړي؟ اسمت سروان په دې موضوع له ډاکتر فرید احمد سهیل سره مرکه کړې ده. ډاکتر سهیل د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل دی.
د لشمانیا ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکی غوماشو د چیلو سره پیدا کیږي. دغه غوماش معمولا په تودو او مرطوبو سیمو کې پیدا کیږي او چیرته چې ډیرانونه، کثافات او ککړې نالې زیاتې وي دغه غوماش ډیره واده کوي. چیرته چې د خلکو عام پوهاوی کم وي، نفوس زیات وي، د خلکو غذایی رژیم او د بدن معافیت کمزوری وي او د خلکو اقتصادي وضعیت ناسم وي دغه ناروغي ډیریږي. د خلکو د شپې له خوا د ویده کیدلو عادت هم رول لري، لکه د موږ د افغانستان په ځینو ګرمسیرو منطقو کې د شپې له خوا خلک د کور نه د باندې څملي چې د دغه غوماشو له خوا د چیچلو خطر زیاتوي. په افغانستان کې په مخکې وختو کې پیښې د مرکز کابل، قندهار، هرات، ننګرهار او په دې آخرو کې د خوست شاوخوا سیمو کې راپورونه ورکول کیږي، مګر داسې نه ده چې دغه ناروغي له نورې نړۍ نه ورک شوې وي. همدا اوس هم د نړۍ په کچه تقریبا د 1 لک تر 1.2 میلیونه پیښې ثبتیږي. په ډیرو افریقایي هیوادونو کې، په جنوبی امریکا او جنوبی اروپا کې اوس هم ډېرې پیښې شته دي.
ډاکټر صاحب، د لشمانیا د مخنیوي او درملنې لپاره زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې کوم واکسین او یا دوا شتون نه لري. د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثر لار د دغه غوماشو د چیچلو نه د ځان ساتل دي. دغه غوماشې معمولا ډېرې وړې دي چې د کوټو د کړکیو له جالیو نه وځي، کوم آواز نه لري او په جلد باندې په کوم ځای باندې مو چې وچیچي معمولا هغه خارښت نه کوي. نو ځکه د دغه غوماشو موجودیت او حتی چیچل یې معمولا د خلکو له پامه غورځي. دوی د ماښام نه وروسته د شپې له خوا نه تر سهاره پورې ډېرې پیدا کیږي. په همدې خاطر ډېره مهمه ده چې د لمر پرېوتو نه وروسته خپل بدن تر ډېره حده پټ وساتو، لکه د اوږده لستونو نه کار واخلو او د جلد هغه حصې چې لوڅې پاتې کیږي د غوماشو د وژونکو سپری او یا کریمونو نه استفاده وکړو.
ډاکټر فرید احمد سهیلو چې د لشمانیا د ناروغۍ په اړه نور معلومات را سره شریکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې له دې چې استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم، دا هم یوه د پاکستان د روپۍ د ارزښت د کمیدو موضوع. د بهرنیو اسعارو په تېره بیا د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت یو وار بیا په بېساري ډول راټیټ شوی دی. نور بل اسمت سارونه واورو.
په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې دا خبرې به د رواني میتر 15مې پورې دوام ولري. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څواندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې پرون د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شو. دا دوهمه اونۍ ده چې پاکستاني روپۍ ریکارډ هفته راټیټې شي. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان د مالیه وزیر مفتی اسماعیل په مشرۍ پلاوي په خبرو کې د انرژۍ په برخه کې د سبسیډي پر پای ته رسیدو هم بحث کیږي. پاکستان د خپل بحراني اقتصاد د شکولو لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې ادارې د پور پر شرطونو موافقه ته ورسی شي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د نور پور د ورکولو لپاره له دې هیواد غواړي چې د تیلو او برېښنا بیا لوړ کړي او 1.5 میلیارد روپۍ اضافي مالیه ټوله کړي څو د ترلاسه کړي پور د بیرته ادا کولو جوګه شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي چې ترڅو د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نوی ورکړی. د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. ځینې پاکستاني شانونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېده د پاکستاني روپیو د ارزښت کمېدو اصلي دلیل بولي.
سلامونه. دا خبرونه دې برخې ته مو هرکلی کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ریپورت ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی سبب په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي سرتیرو ویستل و. سیګار په خپل درې میاشتني ریپورت کې د پینټاګان د لوړپوړو چارواکو له قوله ویلي د دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پاتې شي چې دا پلان ونه منل شو. نور جزئیات پدې ریپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلي په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بے باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي لامل و پاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د جکپورو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه. خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه تیر ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نور یې نشوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 90% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوي چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2000 کال کې دا شمېر 1601 ته راښکته شوی چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوي دي. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوي هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 500 متره لرې وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریا له لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی.
سما همکار نوریاس نوری د سیګار دا راپور د نظامي چارو لښونن کې احمد خان اندړ سره د یوې مرکې په ترڅ کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا د سیګار دی ریپورت ته چې د افغان امنیتي ځواکونو د نړیدو پړی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ ایستلو په پریکړه چولی په کوم نظر ګوري.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباري او ناندری او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوی چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری
کړي. اندر څه دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزورې شوه، همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویلي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه وه، ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ټاکلي وو، همدې همدغو په قومنده باندې پاوز په مخکې 15 د اگست نه تسلیمی ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي و، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره و؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوز د زمریانو روحیه قوي و. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سو نیولی، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی، که یې نیولی همدا د یو څو ساعتو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي و، خو مشران یې په ډلو ټپلو پورې مربوط استخبارات ته کار کوو او ډېر ضعیفه حتی نالوستې خلک ورته وزیران کړي.
سیگار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپورو چارواکو سره خبرې کړې، د دوی د ارزونو په اساس ویلي و چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېرې دا 2500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي وي، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي او د وسلوال ځواکونه به نه دړې وړې کېدل؟
یوازې دا نه چې دوی سرتیري پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې سفارتونه په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابل ونیو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خطر کوم، ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلق ته واضح کیږي.
دا نظامی چارو افغان شنونکو احمد خان اندر کانون نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. اسدالله لودین څو رسنیو ته کتنه کوي.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو د سیګار پر هغه راپور تبصرې کړې چې پرونې 2021 کال کې د افغان ځواکونو د دړې وړې کېدو د لاملونو په اړه خبر کړ. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې لیکلي د سیګار د درسل وخت مخیز راپور موندنې ښیي چې امریکا په خپل شلکلن روزنیز ماموریت کې $90 میلیارد ولګول، خو داسې پوځ جوړ کړ چې په یوازې ځان یې کار نشو کولی. ورځپاڼه د سیګار د راپور په حواله لیکي پخواني افغان ځواکونه د معاشونو، لګښتونو او د تجهیزاتو د ساتنې او څارنې له اړخه پر امریکا متکي وو. میل آنلاین بریتانیایي ورځپاڼې هم پر همدې موضوع تمرکز کړی او د سیګار په حواله یې لیکلي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون او امریکایي جنرالانو له خپل هیواد غوښتي وو چې افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، خو لیکوال ویلي دا طرحه یې ونه منل شوه. پولیټیکو خبرونې بیا لیکلي سیګار په خپل تازه راپور کې په ښکاره د افغانستان د ماموریت په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی هغه جو بایډن پر پریکړو نیوکه کړې ده. د پولیټیکو په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې د افغانستان د پخوانی دولت د پرزیدو تر ټولو مهم لاملونه د بایدن او ترامپ پریکړه بللې دي. ایرو ایشاری ویو خبرونې لمنځنۍ آسیا سره د افغانستان د پولې پر ناامنه کېدو لیکنه کړې ده. د مقالې لیکونکي بروس پنیر ویلي د افغانستان د شمال د کنټرول لپاره د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو ترمنځ سیالۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د لیکوال پټکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له طالبانو پرته د نورو سختدریزو د کنټرول او مخنیوي لپاره پر طالبانو متکی دي. په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش دا وکړه چې د افغانستان له پولې نه یې پر ازبکستان بریدونه کړي، خو ازبکستان دا ادعا رد کړې ده. د خبرونې په لیکنه د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له افغانستان سره ډېره اړیکه لري او دغه هیوادونه نشي کولای چې د پولې هغې بلې غاړې ته په روان وضعیت ځانونه غلي ونیسي.
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د اسدالله د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډېر په تکلیف دي. یوه خاده د درغسان ده، هغه هم یوه ګنټه دوه ګنټې خلق په موټرسایکلو مزل کوي، بیا یوځای ته پورته کیږي او هلته بیا ټلیفون کوي.
سلامونه او نیکی هیلې. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار اوسیدونکی. په هلمند کې یو همدا ستونزه د اوبو وچکالی ده. په واقعیت سره زموږ بزګران وروڼه د اوبو د وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه اوبه هغه شی دی که کشت اوبه پر وخت سره ور نکوسی نو کرش تبان بوایو چې د پخوا پر پپتره اصلات نکوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
دا وصله لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.